السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل او ساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري هرکلای کو په دې لچې روغ وسي او ری چې د افغانستان ولسمشري معنی دی ویلامي په خبرولو سره د کابل ورسته بریټ غندلې وایي دي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نش کولای ځان ته برائت ورکړي په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو ل امنیتی په لوا په اندېښنه کې دي دا او نور مطالب هم پروانه خبرونه کې لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې عصمت څاروان وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو د کابل د تیر شپې حمله وحشیانه وبلله په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس ملکیان وشل شوي او په جبل الطارق کې د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې له دې سیمې رواني شي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیر شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله په دې برید کې لشتر لشتر درې شپې ته تنه وژل شوي او یو سلو دوه اتیا نور ژوبل شوي دي ولسمشر غنی له دې پیش وروسته اعلان وکړ چې د نن ورځې لپاره د انتخاباتو کمپاینی غونډې ځنډوي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره فوق العاده امنیتي غونډه دایروي د اسلامي دولت یا داعش په نوم سختریزې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست په خو دې ډلې د زینو بمی بریدونو چې لاسې پکې نه درلود په دروغو مسؤلیت په غاړه اخیستی او افغان چارواکو د داعش اداوی تایید کړی نه دی د کابل ښار په لویدیز کې د تیر شپې دا حمله د سش کال په حملو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د کابل د واده پر سالون د تیر شپې دا بشری ضد برید په کلکه غندم د اوس لپاره به زما لومړیتوب دا وي چې د دې وحشیانه برید د قربانیانو له کورنیو سره مرسته او غم شریکی وکړو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د واتس اپ له لارې په یو پیغام کې د برید غندلی دی خو ولسمشر غنی ویلي چې طالبان د دې برید په غندلو ځان ته برأت نشي ورکولی ځکه چې دوی د په وینا د تروریستانو د فعالیت لپاره زمینه برابره کړې ده ملګرو ملتو هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې پر ملکی وګړو حمله جنایت دی په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په یو بیان کې ویلي هغه حمله چې قصدن ملکیان په نخه کوي یو جنایت او د ژورې اندېښنې وړ دی او یو بیرونکی تروریستي عمل ګڼل کیږي په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان ووژل شول د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل د پیشه د مزار شریفه او بلخ ولسوالۍ په لاره کې شوې ده د په وینا په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او درې ښځې شامل دي عادل وایي چې د پیشي په اړه څېړنې دوام لري خو تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی سبا دوشنبه د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه ده په دې مناسبت په پلازمینه کابل کې د کرکټ مسابقه کیږي د افغانستان کرکټ بورد پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به د اگست په 19 د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره لوبه وکړي دا خبرونه له ازادي رادیو اوري د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل الطارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لوري د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووزي د آسترال شپ کمپنۍ ادارې مسؤول ریچارد دولی روسا نن یکشنبه وویل لازم لوجستیکی تدابیر غوره شوی او ټاکل شوی دی چې هندي او اوکراینی مانوګان د بیړۍ د چلولو چارې په لاس کې واخلي په دې بیړۍ کې د 2 میلیون او یو لک ډالرو تیل بارو د ایرانی بیړۍ چې ګریس یو نومیږي د جولای په 14 د بریتانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې په دې شکونی ول چې پر سوریې د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو خلاف د هیواد ته تیل رسوي پرون په جبل الطارق کې د بیړۍ ته د تګ اجازه ورکړل شو د هند تر ولکې لاندې کشمیر چارواکو نن یکشنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو بار بیا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه دا محدودیتونه ورسته لدی لګول کیږي چې چارواکو ادعا کړي و چې په دې سیمه کې د تیرو دوه اونیو بندیزونه نرموي. په هندي کشمیر کې ترنګلتیا ورسته لدی ډیر شو چې د هندستان حکومت د کشمیر کورواکي پایته ورسوله. رويټرز خبري اژانس د جکپور چارواکو او شاهدانو په قول وویل چې د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د تیر شپې په نخټو کې په لسکونه تنه ژوبل شوې دي. او د اوکراین په تفریحي شار اديسي کې په یو هوټل کې د اور لګیدو له امله نه تنمړ شوی او لس نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د ټوکیو ستار په نوم هوټل کې لګیدلی و. پولیسو ویلي چې لدی هوټل سلطنه د اور وژنې د کارکونکو د هڅو په پایله کې ژوندۍ ژغورل شوی دي. پولیسو ویلي چې د اور لګیدو د علت د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسالې د څېړنې مسؤلیت په خپل اخلي او مسؤل کسان به او له مسؤلو کسانو څخه به ځواب وغواړي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناورې درنو دوستانو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ فتمو دا آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل لویدیز شپږمې امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن د انتحاري حملې وروستی حال د قربانیانو کورنۍ د پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غواړي.
د دې لویدیز بچه کاکایم شهید شد، یک بچه هم شهید شد و بسیار دوستای نزدیک ما شهید شد. شاگرد حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم، شاگرد دوکان هم شهید شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په یو علني جلسه کې د 1499 کال د انتخاباتو لپاره د رای چونې مرکزونه محلونه او د رای ورکونکو شمیري تصویب کړي.
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9500 محلونه کېږي.
په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. مغل ازادي رادیو ناوړه درنو دوستانو د خبرونی لومړی مطلب ترازو د افغانستان جمهوریت ریاست د ویلامي خبرولو سره د کابل وروسته بریډ غندل ویلي دي چې طالبان په دغه ډول حمله سره نش کولای ځان ته برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلواله ډلې ټول وسلوالو بریډونو ته زمينه برابره کړي. د کابل لویدیش پګم امنیتي حوزي اړوند د شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن انتحاري حمله دریش پېته کسوجل او یو سل ادوات یا نورې ټپيان کړل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیخي په قربانیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو بیا دغه حمله په کلک او ټکو غندلې ده. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
د کابل د تیر شپې انتحاري حملې د درش په تو وژل شوی او کسان لړلې دیار لسی واز د دې خر په لویدیزه سیمه دوغاباد کې خاورته وسپارل شوی. کورنۍ چې د ماتم په ټغر ناست یو د خپل عزیزانو جدایي ورته سخت ده. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې دې پیښې د عملونو د نیول کې دوه غوښتنه کوي. احمد جاوید هغه کس دی چې په دې پیښې کې د خپل کورنۍ دوه غړي له لاسه ورکړي.
په داخله نکاحونه زمان کې داخله نکاحونه رسیدم انفجار سره دی.
زه چې کله د نکاح خانه خواته د خپل ترزوی او اوخې په سلاړم ناسپی چودنه شو او حالت ګډوډ شو. زه تاسو ته ویل شم چې په هوټل کې چې څوک وو ژوندې نه دی پاتې. واده زما د احمد المسیو په دې پیښه کې زما د تر او اوخې ځامن شهیدان شول. حتی زما د خیاطۍ د دوکان شاګرد هم ووژل شو.
بسیار دوستای نزدیک ما شهید شاګرد حتی شاګرد دوکان خودم خیاطۍ دارم شاگرد دوکان هم شهید شد.
د عیني شاهدانو په خبره دی هوټل ته شاوخوا 1200 کسان وربلل شوی وو. دغه هوټل د کابل خار په لویدیځ سیمه کې موقعیت لري. د دې پیښې دوه تنین شاهدان خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
نیم کیلومتر مې هوټل نزدیک خانه ماست، وخت کې انفجار شد ما ایتو هفت نمیزدیم که هوټل انفجار داخل هوټل شده باشه. چون
زما کور د هوټل په نیم کیلومتر کې ده، کله چې چودنه وشو ما فکر نه کاوه چې د خوخی په مراسمو کې داسې څه وشي. زه چې کله راغلم د هوټل دنه وضعیت بیخي خراب وو، وینه وی جسدونه هر خوا ته پراته وو. زما په ګمان چې له سلو پورته کسان مړه شوي او ټپیان خو بیخي زیات وو.
تقریبا از وخت کې شو مالته میدین از صد نفر اضافه تر شهیدا بود و زخمی ها به حد و اندازه بود و خانما بود و طفلا بود.
شمدیدی ما تقریبا 22 نفر.
زما د سترګو لیدل حال شاوخوا 22 ماشومان او 50 کس نور وژل شوي دي. دغه برید انتحاري حمله وه او هغه ګنګوسې چې ناوې او زوم وژل شوي دي در وخت دواړه روغ او جوړ په نکاح خانه کې
وو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړه. د دې وزارت بیان نصرت رحیمي:
له شک پرته چې د ټولو وحشتونو، دهشتونو، بربریتونو او د دغه ډول تروریستي پیښو هغه د مسؤلیت چتر چې د هغه طالبانو ایجاد کړی دی په افغانستان کې، دغه پیښې چې هر چا ترسره کړي وي، له شک پرته چې زموږ معلومات وروسته خپرېږي چې دغه پیښې تروریستي پیښې کومې ډلې کړې ده، خو اصلي مسؤلین چې دي هغه به طالبان.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم په یو خبره شوې اعلامیه کې په کابل کې د غبرید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې طالبان نشي کولی د دغو بریدونو په غندلو سره ځان ته براءت ورکړي. په اعلامیه کې همدا شان راغلي چې په افغانستان کې د ټولو وسلوالو بریدونو لپاره طالبانو زمینه برابره کړې ده. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ځانمرګ برید په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین هم پر خپل ټویټ لیکلي، د کابل نننی برید د طالبانو کار نه او دا بریدی غندلای دی. او د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم ویلی د ماشومان او خوځو وجل هیڅ توجیه نه لري. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو، په کابل کې د وروستۍ انتحاري حمله چې د ودونو په یو تالار کې د واده په مراسمو کې وشو او لکه تلګه درې شپې ته کسانی وجل او یو سل دوه نور ټپیان کړل، او وروستۍ حال مو اوریده. لکه څنګه مو چې په راپور کې اوریده، دغه حمله مسولیت هیڅ کومې وسلوال ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې، او وسلوال طالبانو دا پیښه غندلې هم ده. خو اصلا پښتنه دا ده چې دغه ډول پیښې رامنځته کول د چا کار دی او څوک یې ترسره کوي؟ د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار خاطر پردیس د همدغه مسایلو په اړه مرکه کړي.
دا پیښه د افغانستان دښمنانو د خواسته وی ده، او دلته درشلو نه زیات پروسی ډلې کار کوي. طالبانو تر اوسه پورې په کومه اعلانه دوی خبره کړې ده هغه کې واضح وی دا عمل موږ غندو او موږ نه دی کړی. په دا معنا چې په افغانستان کې مختلفې تروریستي ډلې دي او د افغانانو د وژنې لپاره کار کوي، د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره کار کوي او جنگ ته لمن وهي. دا د پردیو او د بیگانه د استخباراتو کار دی چې افغانان یو تفاهم ته، یو سولې ته، یو ثبات ته ونه رسیږي، جنگ ته لمن وهي او داسې پیښې رامنځته کوي. اما په مجموع کې د دې پیښو مخنیوي د افغانستان د دولت وظیفه ده، د افغانستان د امنیتي او کشي ارګانو وظیفه ده چې باید د دې پیښو مخنیوي وکړي. په څنګ کې داسې پیښو مخنیوي حتی د طالبانو وظیفه هم ده، ځکه هغوی هم افغانان دي او د افغانستان دپاره غواړي ناری وي چې موږ د افغانستان دپاره کار کوو.
مجاهد صاحب، د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې لیو خو د سولې خبرې ولا بل اړخه د انتخاباتو دا پروسه چې په حال جریان په حال کې ده، څه فکر کوي دغه ډول بریدونه په څه معنا کې دي په اساسو شرایطو کې؟
بدون شک دا بریدونه د افغانستان د ټول ولس دښمنان کوي. دا په دې خاطر کوي چې افغانان یو حکومت ته ونه رسیږي، سولې ته ونه رسیږي، ثبات ته ونه رسیږي. خپل منځي اختلافات په دوی کې زیات دي، یو په بل باندې شکونه وکړي او بل اخره دا د سولې پروسه سبوتاش کوي او د بینې وي.
بله مجاهد صاحب، کچیر تر ته ووایي چې د دغه ډول بریدونو مشخصا هدف څه شي کېدلی شي په دې حساسو شرایطو کې چې هیڅ یو اړخ د دې مسؤلیت هم نه مني؟
د افغانانو وژنه او د افغانانو د سولې او د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق سبوتاش، بل هیڅ هدف نه دی. دا د بهرنیو هیوادو، د بهرنیو استخبارات او مافیایي کړیو کار دی غواړي په افغانستان کې جنگ تازه وساتي او د افغانستان د جنگ نه دوی غټي غټي پورته کوي. په دې خاطر نه غواړي چې افغانان یو حکومت ورزيږي، یو سولې ثبات ورزيږي او دا پروسه په تر کم ثبوتاش کولای شي په هغه شکل ثبوتاش کی. ما تاسو سره به ویلې چې دا د ټولو افغانانو د عام افغان نه نیولې د حکومت د افغانستان د امنیتي او دفاعي پروګرامو او د طالبانو وظیفه ده دا چې په کوم مخنیوي وکي، ځکه طالبانو هم په دې کې رول لوبولای شي. دوی قوي استخبارات دي، دوی معلومات پیدا کولای شي چې دا کار د چا دی، کمی ډلې کړي او په دې ډلې باندې باید دوی بریج وکي او هغه ډله د بای ویل شي او افغانستان ولسته ځان وکي چې موږ کنه دی کړي دغه سي موږ پیدا کوو هم د بای نه ورو هم.
زموږ غږ ازادي رادیو نو اوریدونکو دوستانو، د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ همکار خاطر پردیس ور سره خبرې کولې. په داسې حال کې چې سبا په افغانستان کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن نمانځل کیږي، کابل یو شمیر خاریان که څه هم د خپلواکۍ د سلمي کلیزي دغه جشن ته خوشاله دي، خو امنیتی په لاره په دې اړه اندېښنه لري. دوی مني چې په کابل خار کې کله کوم امنیتی تدابیر نیول شوی، خو بیا هم دوی د کابل خار امنیت ډاډمن نه بولي. بل خو د افغانستان د کورونې چارو وزارت د کابل خار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي.
کالی ورخه د کابل خار ودانې او واټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځنۍ لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د تل غازی امان الله خان په عکسونو سنگر شوې دي. نو بل اړخ ته امنیتي پلوه هم د دغه خار بڼه بدله شوې ده. امنیتي کمربندونه، ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل خار په ګډون د هیواد په ټولو لوی خارونو کې کلک شوې دي. خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولای چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي. محمد هاشم چې په کابل خار کې ټیکسي چلوي، په خار کې د امنیتي تدابیرو او شتو ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي.
یعنی نن چې زه له سار له کور راوتلم، ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل، تر یو حده پورې کافي دي. ولی بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدی نه شي په دې حالاتو باندې، ځکه تاسې پوهېږي بهتره چې هر وخت دلته خطر دی، خطرات موجود دي، نو سړی ډېر مطمئن نه وي. څوک ځنا چې هر څوک هر خارۍ د کابل چې ووځي له کور نه، دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو الوادونو ته به راځم. هر لحظه هره دقیقه هره ثانیه په خطر کې ده.
د کابل خار بل اوسیدونکی سید پاچا چې په یوه پخه مایوب دی، امنیتی بنسټونه او مسولین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي.
ډېر ښه امنیت دی، د کور نه څوک وتای نه شي. دومره ښه امنیت دی چې کمو تلاشه ور کمو ګوري چې کمو ته انفجار اپسونه کې خزم پیسې نه وي راوند. دا امنیت دی، دې ته امنیت وای، دې ته امنیت نه وای، دې ته رزالت وای. نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي، داسې واقعي کار وکړي. غلط دی وځو یا په کور کې مې یو شوال ډوډۍ نشته، بانک ته روان ځل مایوبیت پیسې واخلم. دا سیل دار نو په دې کې څوک پیرا لري په ځای کې پنځه بړه کې دبل پی ورځي.
خغله پچا وای ک خلکو سره د امنیت ویره نه وای، نو د خپلواکۍ د سلمي کلیزن منځنۍ جشنونه او پروګرامونه به لا رنگین او خوندور وای. بلخوا د کابل خار په شپږم اوزه کې د تیر شپې 14 چې د شهر دوبی په نوم یو هوټل کې د واده په مراسمو وشو چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ ژوبل واړوله، د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. سوداګره حبیبه توخی چې له زابل ولایت څخه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د کابل په حضوري چمن کې د داخلي تولیداتو په جوړ شوې نندارتون کې خپل تولیدي توکي نندارې ته یې لامنیتی په لاره باندې ښنه کړه، خو هیله لري چې د خپلواکۍ جشن په خوښۍ سره ترسره شي.
ما ویر لرو بیا هم لکه ځینې داسې خبرې هم شته، لکه برای ماشام تیر شپه کابل کې یو استراري حالت ایله لرو چې جشن شتیر سي. ولې د جشن لپاره د خلکو امیدونه ډیر دي، دولت په ډیر لوړه کچه مصرف کړی، شوق یو عجیب مینه ده، غواړ دا مینه دغه سي مینه پاتې شي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمي کلیزې د نمانځنې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
تمام نړۍ امنیتي هم از پولیس
ټول امنیتي ځواکونه که هغه پولیس دي، دفاعي ځواکونه او که کشفي او استخباراتي منصوبین دي ګمارل شوي دي چې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. دا شان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړې توګه هغو ځایونو کې چې خلک د خپلواکۍ جشن نمانځي، کافي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي.
ټاکل شوې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په یو لړ شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې ونمانځل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یو انتخاباتي مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1990 کال د انتخاباتو لپاره د رای اچونې مرکزونه، محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړي. د دغه کمیسیون مشري هوا عالم نورستاني ویل چې راتلونکي انتخابات به په 15,303 مرکزونو کې چې 9,608 محلونه کېږي ترسره شي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم د دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې د پخوانۍ ارزونې له مخې ممکن 10% خلک له رایه چونې محروم شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1990 کال انتخاباتو کې د کوچیانو او سیکانو په ګډون 9,615,515 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای سي. د دغه کمیسیون چارواکو د یکشنبې په ورځ په یوې علني غونډه کې دغه شمیرې تصویب کړې او ویل چې په دغو کسانو کې 6.3 میلیونه نارینه او 3.3 میلیونه ښځې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني وویل چې دا کسان به په 15,303 مرکزونو کې رای واچوي.
ټول مرکزونه 15,303 مرکزونه او 9,516 محلونه کېږي چې په دې کې به البته انتخابات کېږي او ټول ټاکنې به ترسره کېږي.
د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په دغو محلونو کې 18,416 د نارینه وو او 11,119 د ښځو محلونه شامل دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر محل د رای ورکونکو لیستونه به په ویبسایټ کې خپاره او مرکزونو ته به ولېږل سي. له اټکل سره سم په هر مرکز کې 400 تنه کولای سي رای وکاروي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې کمپاینونه اوس ورته روان دي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم په مرکزونو کې د محلونو د زیاتوالي هرکلی کوي، خو د رای ورکونکو د شمېرو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مرکزونه هم شمول نه دي. 1,500 شاوخوا کې مرکزونه کمیسیون خو نه ارزونه ترسره شوې وه. دا چې د شمېر 1,300 شاوخوا کې پاتې کېږي نو دا خبره ښیي چې تقریبا د 10% شاوخوا کې مرکزونه تړلي پاتې کېږي او دا د ټاکنو عمومیوالی طبیعي ګڼسې تر پوښتنې لاندې راولي. او د رای ورکونکو په حساب باندې وایي چې 9,600 واقعا چې یو ډېر لوی رقم ده. موږ په دې باور نه یو چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به ممکن یو شمېر نور مرکزونه هم پرانستل سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست په 100 ولسوالیو کې خلکو ته د چارمغزو په زرګونه نیالګي نلکړي، خو اوس یې اکثره وچ شوي دي. دوی وایي د نیالګیو د نل په لومړۍ ورځو کې ورته د سولري برېښنا په وسیله د یادو باغونو د اوبه کولو دپاره د اوبو سیستم جوړ شوی و، خو اوس نه خیښي شته او نه هم د اوبو وسایل. په دې اړه زموږ همکار روحلا انوري له بزګرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د کونړ اوسیدونکو وی په ډیرې ځایونو کې د زراعت ریاست لخوا د خلکو زمګو کې د چارمغزو یا غوزانو په زرګونه نیلګي کې نه ول شوی چې اوس اکثره وچ شوی او یا هم څاروي خوړلې دي. ملک عزت خان وای د دغه بوټو د خړوبول د پاره سولری سیستم هم جوړ شوی وو، خو د لګ وخت وروسته د سولری برېښنا خخي او نور وسایل د قراردادیان لخوا کورون ته یوړل شول.
تشکونو مانی لوهی لګیدلې دي، تشکونو مانی ټانکې جوړې شي، په دغه کې یو ګټو بم نشتا. هغه کم پپسکیم چې د یو اغم د منځلاړه هغه کم شیشې چې وې کم هغه سولری چې هم د یو پی اس او د لینونو پوري ټول هغه د شرکت والا رالو خپل سامان به ته ویړو ځان ته تسلیم کو. چدا پنځو شپېته تر د سل جریبه پورې زمکه د دې لاس شل درپ او پرتا ده د پنځو غزان د وژنه
د سیمې اوسیدونکو وای د نال شو نیلګو د وچېدو لامل د حکومتي مسولینو نه پاملرنه او د قراردادي ټولنې ناغېړي ده.
حکومت هم پدې کې پړ پدې ده چې د پاملرنه به تنه د کلی چې د بوټی نال شوی د دې خدمت کیږي او کنه کیږي.
د یادو نیلګو د نالولو او ساتنې قرارداد د مانوګي ولسوالۍ د ځوانانو علمی ټولنې سره شوی وو. د یادې ټولنې مشر امین الله بیوی دوی ته ویل شوی و چې نالو شو نیلګیو ته به لس ځلې اوبه ورکوي او دوه کالو پورې به ساتنه کوي، چې هغه کار دوی ترسره کړي او د قرارداد وخت هم پوره شوی دی. د مانوګي ولسوال عبدالمرجان بیوی چې بوټي د بیغوري په وجه وچ شوی دی.
مونږ سره د دې پروژې په اړه باندې ریاست زراعت کوم نه کتبی او نه شفاهي کوم ارتباط مونږ سره په دې برخه کې نه کړی، ولی مستقیما دغه پروژه ځوانانو ته ورکړی ده او د ځوانانو د خوانه تطبیق شوی ده. دغه بوټي وچ شوی دی، د دوی نه صحیح نظارت نه دی شوی، د دې دولت په چوکاټ کې دا پروژه نه ده تطبیق شوی.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبه به وای چې یاد پروژه د یو ان ډی پی لخوا د ځوانانو علمی ټولنې ته ورکړل شوی.
د یو ان ډی پی مسولیت دا و چې دوی ته نه حلونه ورک، دوی ته $3,000 فنډ ورک، دوی ته د ابیاری پیسې ورکړي، دوی بوټی نه حل شانی کړل، الته نال کړل، الته په استلا چ قرکونه وکیندل دغه بوټو د پاره ولسته پروژه تسلیم شو. نو چې کله پروژه خلاصيږي او د ولس هغه چټه کې ګټي بنديږي او بیا دوی یا مالونه یا واګانې په بوټو باندې راړی یا هغه وچیږي او دا پړه یا په ټولنه باندې اچي یا په یو ان ډی پی باندې اچي یا د کرنې په ریاست باندې اچي. زه فکر کوم چې دا درسته نه ده.
هغه وایي که یو چاته حکومت او یا مرستندوی ادارې باغ جوړوي نو باید چې په ساتنه او پالنه کې د ځمکې خاوندان هم زیاته ونډه واخلي، داسې نه چې هر څه له حکومت او بهرنیانو وغواړي.
موږ غل ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سایت هم تعقیبولی شي، پته مو د ازادي راډیو .com. ورزو لخکرګاه ته په لخکرګاه کې د خزو د لاسي توکو د پاره نندارتون جوړ شو. د خزو د لاسي صنایعو د پاره دغه نندارتون د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزي په مناسبت جوړ شوی. خزی لا هم د دوی د لاسي صنایعو د پاره پر بازار موندنې ټینګار کوي. الیاس دای راپور لري.
د شوزو د پاره په جوړ سوي ځنګړی مارکیټ کې په شپانس غرفو کې د شوزو پلاس جوړ سوي اکثره توکي د غوستلو او شایسته پاره دي. د خوراکي توکو ترڅنګ د شوزو لخوا کرل سوي زراعتي توکي او د غو حاصلات هم نندارې ته وړاندې سوي دي. د هلمند د شوزو چار رئیس وجه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هلمند د شوزو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نور نړۍ سوداګر خبر کړي.
د استقلال د سلمي کلیزې په ویار باید دغه نندارتون د افغانستان په سطحه کې پلان شوی دی چې دایر سي، او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی، او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو، او همچنان مختلفو اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر سي.
کلونه کې چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي، کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او ټی ورته جوړ شوی دی خو مطلوب نتیجې نه دور کړي. د دې نندارتون د وی هټي مسؤل او د هلمند شوزو چار دراسات کارکونکو کې شرفه وای غواړي غتو کې نندارې ته وړاندې کړي چې تر دې د مډیر نارینه نه دی خبر. شرفیات د ډیرو ټول اکثره خلک فکر کوي چې شیز یوازې د کور کارونه او اشپزي کولای سي، خو دوی د دې نندارتون د لارې غواړي نارینه وپوهوي چې د ښځو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم سته.
نندارتونونه ګټه دغه ده چې دغه څه چې زموږ خوندې زده کړي دي هغوی هغه مواد شی چې دي هغه راځي خلک ویني. د زموږ خلکو ته زیاتره نه معلومیږي چې دوی کم کار کړی دی. که څوک خبر نه سي چې څوک څه ارزه او تقاضا نه وي نو دغه شان د پر بازار نه پیدا کیږي. اوس دغه شان دي چې موږ وړل ته چې دوی وویني خلک ویني اته د رسنیو د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلک ویني چې دغه دي افغانستان کې خصوصا په هلمند کې هم موږ داسې خوند لري چې د غوي ظرفیتونه ولرسوي دی غوي داسې لاسي صنایع لري موږ ته وګورو ډیر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخوا څخه چې د سې باز شاندې چې غوي کېدل سي بخې پټ دی وس څوک نوی نه خبر چې داس پخوانی شاندې لري دغه شاند پر خلکو ته وړاندې سي تر څو وی ویني
د شوتو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیز مناسبت د غنندارتون ته خوندور خواړه ګندل سي جامع پلاس جوړ سوي لوشي او بیلابیل نور توکي هم راوړل سوي ول کته هم دولتي مسولین ژمنه کوي خو شجاع همیشه د خپل لاسي توکو لپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې د نتیجې نه ورکړي شجاع وایي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او لدی لاري خپل اقتصاد پیاوړی کړي محمد لستای د ازادي رادیو هلمند
د موګل ازادي رادیو نو ورو درنو دوستانو